مالګي مخلوط چې کړو مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه کچیر وګورو مړه تاسو د مالګي محلول ته خپل حرارت ورکو، د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي. کله چې او ایشېدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کیږي د حرارت په ډول سره براس کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښ په تل کې رسوب کوي. چې دا ډول طریقې ته مړه تاسو بړاس وایي. په دې ډول سره مخلوط توکي یو له بل سره چشتوه بیل سو. یو ښه لاره ګران زکون خپل د تقدیر عملیه ده چې یو په سره اون کې لوشي کې کولای شو دا وي څخه یو هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یو طریقه لرو چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې دی یو لبل سره کولای شو چې شکرو جلا کړو. چې دا سپلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای شي چې دا جامد مواد لپاره مناسب وي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو محلولونه پیژنو. دلوست د محلولونو برخې ته راغلو چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو چې محلول کچیر موږ او تاسو وګورو موږ او تاسو ویل چې خپل متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلې چې په ټولو برخو کې د یو شان خواص درلودونکي دي. نو په همغه اساس ګرانو زده کوونکو راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونمو چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کېدونکي مادې په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای سي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دي. چې دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای شو. دا چې خپل موږ او تاسو وایو محلل هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي، اوبه یو محلل ماده ده، اوبه یو حل کوونکې ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته بوره مالګه او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او هو دوهم د ګران زده کوونکو چې موږ تاسو ویل د محلولونو اجزاوي یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکې ماده ده چې د نوم څخه له موږ تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپل په حل کوونکې کې یا هم په حل کوونکې ماده کې حلیږي. البته موږ تاسو منحله ماده هم ورته ویلې سو. هغوی لکه د بوره او مالګه چې بوره هم خپل منحله ماده ده او مالګه هم خپل منحله ماده ده چې کېدای شي په حل کوونکې ماده کې چې شي حل سي، یعنی په اوبو کې حلیږي، په غوړي کې حلیږي او داسې نور نورو مواد کې کېدای شي چې شي حل سي. چې دې ته بیا موږ تاسو حل کوونکې یا هم منحله ماده وایو. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنئ گرانوز د کوونکو. هله لرم چې ټوله بجو روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوستر شراغلاست وایم او هله لرم چې د لوستر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. گرانوز د کوونکو زموج او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کې مهم مفهومونه چې دریم څپرکی دریم لوست د دروشتمی صفې څخه پیل تر د دیشمی صفې پورې دوام ولري. تاسو ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي. خو په کیمیا کې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یا عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والی پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کېدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چې سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او کوم دې ترتیب تاسو کاربن ویني چې د کاربن عنصر د لومړی د کاربن عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربن سمبول شودل شوی دی. او کوم دې ځکه تاسو ګوري ګران څو کون د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا اچ ای ده. اچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر کچیر د دوار لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کېدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسبای کولی. بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی شو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دواړه. راځو ګران زده کوونکو تاسو په دې برخه کې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کې وینئ چې عنصرونه راکول شوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول شوي او هم ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب شوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په اچ تور سره سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده اچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربن سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر اووه ده. په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فرمول لرو چې کله مو سمبول وپیژند فرمول هم اړتیا ده چې باید وپیژنو. فرمول چې د خپل په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک شودل کې دې برخه ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فرمول ویل کیږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه خپل منځونه کشي یو ځای شي او تعامل تر سره کړي نو د دوی له یو ځای والی یو د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپل د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجود عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دي دته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلای شو. او یا هم کچیر دغه کیمیاوي فرمول په یو مرکب کې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کېدای شي چې د دې فرمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عنصرو ترمن د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کې موږ او تاسو د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولای شي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني ګران زده کوونکو په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په دې ترتیب د هغوی فرمولونه ترتیب کړی دي چې لومړی مرکب د کاربن ډای اکسایډ په نوم سره دی چې فرمول یې د سی او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربن او دوه اټوم اکسیجن یو ځای شوی دی. کاربن ډای اکسایډ مرکب ورڅخه خلاص راغلی مګنیزیم اکسایډ. مګنیزیم اکسایډ مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکسایډ مرکب ورڅخه خلاص راغلی چې دای د دوی هغه کیمیاوي فرمولې دی او یا هم کیمیاوي فرمولونه دي او مرکب هم د مرکباتو نمونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا شو. ویلانس چې د خپل کله چې یو سونه او عنصرونه یو د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ هغه اټومونه ترمنځ اړیکه مېسته راځي. کوم اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکه د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یو قوه رامنځته کیږي چې همدا قوه خپل د ویلانس پنوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو کچیری نجیبه غازات په نظر کې ونیسو نجیبه غازات خپل بی اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپل په عادي شرایطو کې د خپل اخیری مدار کې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو په بایللو اخستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو مایل نه لري. یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دي. نو همدغه حالت کچیرې یو اټوم په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري همدغه مایل ته خپل ویلانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رضو ولري، دې ډول عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکتروني کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ته ویل کېږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کېږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت ته موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کېدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شی یادونه باید وسي، دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمېرل کېږي چې دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم چې د هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول قرار لري هغوی بیا په خپل اخري مدار کښې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري خو د فلورین عنصر چې د په خپل اخري مدار کښې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو وویل د لومړي ګروپ عناصر چې دي په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او په همدې ترتیب یو ویلانسه عنصر هم بلل کېږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصرو څخه شمېرل کېږي چې په خپل اخري ګروپ کې اخري مدار کښې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم خپله یو فلز دی او فلزات چې وه موږ او تاسو ویلي وه چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. نو ګران زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چار لرونکي ذرې یا هر چار لرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي. یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کې بې نظمي رامنځته شي، ګډوډۍ رامنځته شي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې یو د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم شي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي، او په مقابل کښې یې پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبته چارج لرونکې ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کیږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي نو په دې وخت کښې بیا پروتونونه کمیږي، او په مقابل کښې یې الکترونونه زیاتیږي چې منفي چارج ورباندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپله یو منفي ذره ده، نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي، چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دي په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 22 صفحې څخه پیل تر 10 صفحې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. زه ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپله سایکلو الکانونه چې دي هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کیدله، چې سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي، چې ډیر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي. که چیرې د هومولوګ د سلسلې پر اساس وګورو، د دوی عمومي فورمول دی CnH2n، چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې دي د ځینو هومولوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولی سو چې داسې یې ترتیب کړو. د بېلګې په توګه سایکلو پروپان، که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسو، دا د دوی هغه د هومولوګ پر اساس عمومي فورمولونه دي. او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربون تر منځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، او په عین وخت کښې د دوی تر منځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړي یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دي. په همدې ترتیب دا سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو، یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولی شو چې خپله د هلکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د هلکانونو نوم اضافه کړو د بیلګې په توګه په بیوتان مرکب کړي. کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه بیا وروسته د ټول مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو وایي چې سایکلو بیوتان. ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده د کاربونونو شمېر پنځه ده. په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېر پنځه او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. دې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یادیږي چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر شپږ او د هایدروجنونو شمېر څوارلس ده. په همدې اساس کولی شو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو څه شو وپېژنو یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بنه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته. ځکه که چیرې د کاربونونو شمېرې د دریو څخه کم سي دوی سایکل بنه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې غیر مشبوع هایدرو کاربونونه لرو چې غیر مشبوع هایدرو کاربونونه خپله هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د اسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې زیات وختونه خپله غیر مشبوع هایدرو کاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دویو برخو باندې ویشلی شو چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د اسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادولی سو. غیر مشبوع هایدرو کاربونونه چې دي هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوي مرکبات منځته راوړي. حال دا چې مشبوع هایدرو کاربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبوع هایدرو کاربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبوع هایدرو کاربون د نوم A N E د ورستواري په عوض کې د E N E ورستواري چې خپله د الکینونو لپاره او د خپله د Y N E ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کښې موږ او تاسو کولی شو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو. لکه لاندې فورمولونو کې چې موږ او تاسو وینو د ایتلین پر اساس وګوري کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپله غیر مشبوع هایدرو کاربونونه دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري او نامګذاري یې موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ای ان ای کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د وای ان ای کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دی د ایتان مرکب شي د هر کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه خو که چیرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنه کښې د ای ان ای پر ځای مو ای ان ان ای کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدرو کاربونونو په نوم سره هم یادولی سو چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمېرل کېږي چې خپله الکینونه ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی سو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي چې خپله د اولوفین معنی یعنې تیل جوړون کې یعنی د تیل جوړون کې په معنا سره ده چې خپل د الکینون عمومي فرمول د CnH2n چې په دې فرمول کې موږ او تاسو کولای شو چې n ته قیمتونه ورکو یعنی د n ته قیمت ورکول سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د 2n پر اساس به موږ او تاسو کولای شو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو چې د دې سلسلې له مرکبات څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپله دوه اټومه کاربون لري او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې ان ته قیمت دوه ورکړو نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. که چیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو د ان پر ځای باندې که چیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې ان قیمت دوه همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کې لرو دوه هم په همدې ترتیب فورمول کې لرو صرف د ان پر ځای باندې دلته دوه واضح کوو. کله چې مو دوه واضح کړل د کاربون ضریب په دوه کې ضربو مساوي کېږي په دوه سره د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کې مساوي کېږي په څلور سره نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور او د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه بګونی ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپک په طریقې سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم د آیپک په طریقې باندې په تیر لوست کې بحث کړی خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو داسې چې خپله د آیپک طریقې پر اساس موږ او تاسو کولای شو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکې وي او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربونونو د شمیر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې دوی د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی لومړی راځو د پینتان مرکب دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابوو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی ترمنځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کې موږ او تاسو باید شماره ګذاري وکړو او شماره ګذاري باید د هغه کاربون څخه پیل کړو کوم چې دوه ګونې اړیکې ته نږدې اوسي نو په همدې اساس دا کاربون و دوه ګونې اړیکې ته نږدې ده د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه شماره ګذاري چې کله وسوله بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کښې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربون نوم اخلو کوم چې دوه ګونې اړیکه پکې موجوده وي هغه ذکر کوو وروسته د ټوله اوږد زنځیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتیني ژبه کې چې هر څه ورته ویل کېږي لکه پینتا هیګزا بیوتان یا هم مثال دیکا نونان لومړی هغه ذکر کوو د ای این ای کلمه ور زیاتوو ځکه چې موږ او تاسو وایي دا الکینونه دي نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي نو په همدې اساس موږ او تاسو کولای شو چې د ټولو الکینونو مرکباتو نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو لکه څنګه چې موږ او تاسو دلته ترتیب کړو وینو چې شماره ګذاري وسوه اور زنځیر انتخاب سو نو لومړی موږ او تاسو د شماره ګذاري هغه کاربون نوم واخیست چې وایي په لومړي کاربون باندې د ټول مرکب نوم چې شته پینتان ده صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه وایي چې په لومړي کاربون باندې پینتین یا هم مثال که چیرې بل مرکب په لومړي کاربون باندې بیوتین یا هیګزین داسې نور مثالونه هم ورکولای شو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکي خواص لري. ګرانو زده کوونکو دوی چې دي یا هم الکینونه چې دي د دوی د سلسلې لومړی درې مرکبه چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمیر یې له دوه څخه بیا تر څلورو پورې وي یعنی دوی تر څلورو پورې د دوه څخه پیلیږي تر څلورو پورې یعنی تر ټولو هغه کم شمیرې دوه دی د دوه څخه کمیدای نشي او په همدې ترتیب دوی چې دي د غاز په حالت کې او د 15 څخه بیا تر اولس پورې عناصر چې دي هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي، او له هغوی څخه وروسته یعنی د اولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کیږي. او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده هغه د جوش ټکی د کاربون د اټومونو د زیاتېدو چې یعنی مالیکولي وزن یې که چیرې زیات سي په هماغه تناسب په پرله پسې توګه لوړیږي. یعنی که چیرې د دوی د کاربونونو د کاربون د اټومونو شمیر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتېږي، او که چیرې د کاربون د اټومونو شمیر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي. او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دي. تازو ګرانو زده کوونکو د ایتلین استعمال وایي چې ایتلین څخه په کومو کومو ځایونو کې استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د ایتلین مالیکولونه چې دي هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کیږي او د پولی ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپله د پولی میرایزیشن په نوم سره هم یادیږي، چې خپله په لانتنی ژبه کښې پولی د څو یا د ډیرو په معنا سره ده. او له پولی ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کښې، همدارنګه د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کښې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کښې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کښې دوی ته یا هم د تودوخ په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د پولی ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زکونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت منده به یاستې. زه دیانا صلحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زکونکو چې د لوست تر وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مایا، چې ستاسو د کتاب د 145 صفې څخه پیل تر 150 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د مادې حالتونه وه، جامد، مایع، ګاز حالتونه. جامد حالت مو وویله چې د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې وه کمه وه، د ذرات یو بل ته ډېر نږدې او تراکم کېدل وه، او همدې ترتیب حجم او کتلې درلودونکې وه ټاکلی، او شکل او حجم درلودونکې وه. نن ورځ راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مایعات پېژنو، په مایع حالت باندې بحث کوو چې مایع حالت څه ته ویل کېږي. مایع چې دی خپله د مادې هغه حالت ویل کېږي چې شکل یې غیر معین وي او حجم یې معین وي. یعنی دا چې دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري، او دوی د مایع موادو د ذراتو ترمنځ د جذب قوه زیاته ده او د ذراتو ترمنځ فاصله زیاته ده. نو ځکه دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. نو په د مایعاتو ذرې چې دي نسبت جامداتو ته د جامداتو په پرتله دوی هغه ذرات چې دي د ګازاتو په نسبت نږدې او د مایاتو د جامداتو په نسبت یو له بل څخه لیرې واقع دي. چې دا مایات عمومي خواص هم موږ او تاسو وایي ګرانو زده کوونکو، چې مایات خپله ټاکلی حجم ټاکلی شکل نه لري، د تراکم او د انبساط خاصیت یې ډېر ضعیفه دي، کمزورې دي نسبت و چاته، نسبت جامداتو ته. ځکه جامدات موږ او تاسو وویله چې هغوی کلک مواد وه چې د غلیان او د تودوخې درجه یې هم زیاته وه، خو مایع چې دي نسبت جامداتو ته د مایع دي، او په همدې اساس د دوی انبساط خاصیتو د تراکم خاصیت ډېر ضعیفه دي. بل مایات کران زده کون کو د هغوش چې ده د مایات د زراتو خپریدل چې دی نسبت د غازاتو ته چټک دی ژر کولی سي چې خپاره شي یو ښه او بلې خواته او د مایات د مالیکولونو ترمین هغه ټکرونه چې دی زیات دی او د دوی د جاز قوه نسبت چې شته جامداتو او غازاتو ته زیات او د زراتو ترمین زیه فاصله هم زیاته ده. دا ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ولوستل چې دا د مایاتو عمومي خواص دي. د عمومي خواصو د جملې څخه یو څه مهم ټکي موږ او تاسو ولوستله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مایاتو او غازاتو د خپرېدلو پرتله کول وایو چې دوی دوه څه ډول یو له بل سره خاصیتونه لري پرتله کول او مقایسه کول یې کوو. ګرانو زده کوونکو څرنګه چې د غازاتو ډیر زیات حجم نشي فضا نشي جوړولی نو په هغوی کښې هغه کوم مالیکولونه چې دي د دوی د مالیکولونو ټکر هم کم وي. خو دا مطلب یعنې په مایاتو کښې ډېر لږ دي، یعنې په مایاتو کښې بیا د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات دي. خو پر دې بنسټ موږ او تاسو ویلی سو چې د مایاتو خپرېدل د غازاتو د خپرېدو په پرتله چټک دي او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکر چشتې نسبت غازاتو ته زیات دي. نو له دې کبله هغوی حرکت په یو ټاکلي لوري سره ترسره کوي. یعنې که چیرې موږ او تاسو یو ښه مثال ورکړو، که چیرې یو مایع په نظر کې ونیسو، یو مایع ته یو څو څاڅکي رنګ په یو اوبو کښې ور زیات کړو، کله چې موږ او تاسو رنګ په کښې زیاتوو دلته وینو ګرانو زده کوونکو چې رنګ په اوبو کې کرار کرار خپریږي، یعنې د اوبو ټولو برخو ته دا رنګ چې شکیږي په کافي اندازه سره رسول کیږي او له اوبو څخه هغه ډک لوښي چې هغه ټوله فضا د دې رنګ څخه برخمن کیږي. نو د مایاتو د تراکم وړتیا چې ده د غازاتو د تراکم په نسبت ډېره لږ ده. مایات ځانګړی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري، که څه هم د مایع بڼه چې ده هغه د لوښو په جوړښت پورې اړه لري، خو مایع د غازاتو په خلاف د لوښو ټول حجم نه نیسي. د مایاتو د مالیکولونه د جاذبې قوه د غازاتو د مالیکولونو د جاذبې د قوې په پرتله د لږ څه تراکم لامل کیږي. نو مایات چې دی سطحې کشش لري، د یوې مایع میل د خپلې سطحې د کموالي لپاره د سطحې کشش ته وایي چې له ځانه څخه یې شي او د دې مایع په سطحه د قواو د توازن د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. نو ځکه وایو چې نسبت مایات چې دي نسبت غازاتو ته د دوی خپرېدل چې دي د خپرېدلو په پرتله چټک دي او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات خو د غازاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه کم دي. نو ځکه دوی کولی سي چې هرې خواته په کافي اندازه سره په ټاکلي لور سره حرکت وکړي. نو ګرانو زده کوونکو د مایاتو او د غازاتو د خپرېدلو پرتله کول او مقایسه کول راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې ځینې اغیزې دي په مایاتو باندې هغه وایو چې لومړی براس کېدل او یا هم د مایاتو د براس فشار دی چې د مایاتو یو مهم خاصیت شمیرل کیږي چې هغه هم خپله براس دی او یا هم د مهمو ځانګړتیاو د مایاتو څخه شمیرل کیږي. د مایع د مالیکولونو هغه چټکتیا چې ده د جامداتو او د غازاتو د مالیکولونو د چټکتیا په شان بېله ده، یعنې د هغوی څخه فرق لري. او په مقابل کې یې بېرته د مایع مالیکولونو چې دي هغوی حرکي انرژي هم لري، یعنې د دوی حرکي انرژي هم د هغوی غازاتو او جامداتو سره توپیر لري. په هره شیبه کې ځینې مالیکولونه یې چټک حرکت کوي خو ځینې یې بېرته ورو یا سلو یا هم کرار حرکت کوي. خو دا په محیطونو پورې اړه لري، په ځینو محیطونو کښې سلو په ځینو کښې زیات حرکت کوي. خو یعنې که چېرې موږ او تاسو لومړی بړاس وپېژنو، بړاس یې د خپله د تودوخې په واسطه د یو مایع بدلېدل په غاز باندې عبارت ده چې څخه ده د بړاس څخه ده. او بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو د مایاتو د بړاس فشار هم وویله چې هغه فشار ته ویل کیږي چې د بړاس شویو مالیکولونو څخه د مایع په سطحه کښې رامنځته کیږي، چې دې ته موږ او تاسو د مایاتو بړاس کېدل وویله. زه ګرانو زده کوونکو یو بله ځانګړتیا د مایاتو د عمومي خواصو د جملې څخه هغه د مایاتو ایشېدلو درجه ده. موږ او تاسو په دې کښې وایو چې که چیرې یو مایع په سرلوڅ لوښي کې تودوخه دې ته ورکړل شي، تودوخه یې زیاتیږي. خو د مایع د ایشېدو په بهیر کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي، د ایشېدو ټکی یې هم ثابت ساتل کیږي. نو مر او تاسو وایو د یو مایع بدلیدل په بخار باندې کله چې د مایع د بخار فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي د شیدلو په نوم سره یادیږي، یعنی دا د تودوخې هغه درجه ده کوم چې یو ماده په کې چش راځي په جوش راځي. نو دلته هم مایع ته چې کله مر او تاسو تودوخه ورکوو د دې تودوخ د دې باعث کیږي چې د اتموسفیر فشار سره یو ځای برابر او مساوي شي. نو دلته د مایع په چش راځي په جوش راځي، یعنی د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د مایع د بړاس فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي او د ایشیدو درجه بلل کیږي. کچیر د یوې مایع د ایشیدو په بهیر کې داغه د ایشیدو ټکی مراد تاسو ویل کچیر ثابت شي په دې وخت کې د اوبو د ایشیدو درجه چې د اتموسفیر فشار کې 100 درجه د سانتیګریډ یا د سیلسیوس سره برابرېږي، خو په لوړو ځایونو کې کېدای شي چې بیا فشار 450 ملی متر د سیماب اوسي، یعنی کچیر په اوبو کې وګورو په اوبو کې 95 درجه په سانتیګریډ کې اوبه چش کیږي په دومره درجه د فشار د 450 ملی متر د سیماب په ایشیدو راځي یا ایشي. خو کچیر بیا موږ او تاسو د ایشیدو پروسه ګرانو زده کوونکو په سر پټ لوښو کې باید ترسره نسی یا هم دا نه ترسره کیږي، ځکه په سر پټ لوښو کې د ایشیدو پروسه نه ترسره کیږي ځکه چې په سر پټ لوښو کې بړاسونه ټولیږي. کله چې بړاسونه ټول سو د مایع سطح بړاس را چاپیروي او د مایع د سطح فشار چې کیږي لوړیږي چې د مایع د ایشیدو خنډ ګرځي. نو هر څومره چې په مایع باندې تودوخه زیاته سي په هغه کچه په سرپټ لوښي کې د مایع پر سطح باندې مجموعي فشار زیاتیږي. کله چې فشار زیات سو د ایشیدو بهیر نه ترسره کیږي. نو ځکه همیشه د مایعاتو ایشیدل چې په سر لوښي کې ترسره کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو دا چې د مایعاتو د ایشیدلو درجه او په همدې اساس د مایعاتو ویلې کېدل دا موږ او تاسو بړاس وویل. رازو اوس تودوخه او د مادې بدلونونه وایي چې د تودوخې په ذریعه د تودوخې اغیزې د یو مادې په بدلونونو باندې ساسه لري، یا یې بدلون او تغییر کوي او که یا. ګرانو زده کوونکو که چیرې یوې جامدې مادې ته تودوخه ورکړل شي د ذراتو حرکي انرژي زیاتیږي او یو او همداره ترتیب سره په اوبو یا هم مثال په مایع باندې بدلیږي. خو که چیرې مایع ته بیرته تودوخه ورکړل شي دوی کولی شي چې په ګاز باندې تبدیل شي یا هم بدل شي. نو برعکس که چیرې د یوه ګاز څخه تودوخه واخیستل شي او په مایع او که مایع څخه بیا تودوخه واخیستل شي بیرته په جامد باندې تبدیلیږي. نو دا هغه درې ګونې حالتونه چې موږ او تاسو جامد په مایع، مایع په ګاز او دغه سي ترتیب سره ګاز په ګاز، ګاز په مایع، ګاز په جامد باندې داسې بدلونونه همیشه د تودوخې په اثر چش کیږي رامنځته کیږي چې دا خپله موږ او تاسو کچیر مایع ته بیا تودوخه ورکړل شي تودوخه په یو ټاکلې درجه کې ویشيږي او د ګاز فاز رامنځته کیږي یا په ګاز باندې تبدیل شي. دا ټول هغه اغیزې او تاثیرات دي کوم چې د یو په یو مادې باندې د چا له وجې د تودوخې له وجې رامنځته کیږي. او بل ګرانو زده کوونکو هغه انرژي چې یخ ته وردننه کیږي د اوبو د مالیکولونه حرکي اهتزازونه زیاتوي. نو مالیکولونه چې دي یو له بل څخه جلا کیږي که چیرې موږ او تاسو جامد ماده په نظر کې ونیسو او کرسټلي شبکه یو له بل څخه بیلیږي چې دا خپل یو جامد مایع په عین وخت کې بیرته په مایع باندې تبدیل شي، یعنی په مایع باندې بدل سو او د دوی د مالیکولونو انرژي دومره زیاتیږي چې خپل ځای په شبکه کې د لاس ورکوي او د جامداتو تودوخه چې ده د هغوی د ویلې کېدلو تر هغه وخته پورې ثابته پاتېږي تر څو چې ټوله جامده ماده په مایع باندې بدله نشي. نو له ویلې کېدو څخه وروسته بیا د دوی د تودوخې درجه د ایشیدو تر درجې پورې لوړیږي او د تودوخې دغه درجه بیا تر بړاس کېدلو پورې بشپړه او ثابته پاتېږي چې بالاخره مایع په پوره ډول بړاسیږي، بړاس حالت ته اوړي چې د خپله د دوی د تودوخې درجه پې لوییږي او په عین وخت کې بیرته د یوې مادې د ویلې کېدلو او د ایشیدو ټکي او د جامد او مایع حالتونو د بړاس د فشار په واسطه سره ټاکل کیږي. ګرانو زده کوونکو دا زموږ او تاسو هغه د ماده بدلونونه چې یو هم راځو تسعید وایو په دې برخه کې موږ او تاسو کله چې یوې لیوې مایع څخه تودوخه واخیستل سي د مالیکولونو حرکي انرژي ټیټیږي چې د مایع تودوخه ورسره ښکته کیږي او ثابت حالت ځان ته غوره کوي او له هغې سره د موادو ګډ جامد بلورونه لاسته راځي چې دا خپله د یوې مایع د کنګل کیدلو درجه هغه اندازه تودوخه ده چې د یوې مادې جامد ماده یا هم یا مایع او یو لبل سره دوی چې سي پاینه وخت کې د تعادل په حالت کې وساتل سي چې مایع په جامد او جامد بیرته په مایع باندې تبدیلیږي خو کچیر له یوې مایع څخه بیرته تودوخه واخیستل شي د دې پروسې لوري شي خواته دوام پیدا کړي لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې ویني او بیرته په دې حالت کې دوی چې کیږي کنګل کیږي خو که جامداتو ته بیرته تودوخه ورکول سي د تعامل بهیر د پورتنی معادلې سره سم یعنی په دې ځای کې کچیر موږ تاسو ګورو د دې سره برابر دوی بیرته چش کیږي کین لور ته دوام پیدا کوي او دوی بیرته ویلې کیږي لکه څنګه چې تاسو یې ویني لومړی جامد حالت دی تودوخه ورکول شو په مایع حالت او بیا وروسته دوی په چش باندې په ګاز باندې تبدیل شو ورو ورو بیرته دوی کولای سي چې په مایع او بیرته په جامد باندې چش سي تبدیل سي بل ګرانو زده کوونکو د جسمونو د جامد حالت په مستقیم ډول په ګاز باندې یا په ګاز حالت باندې تبدیلېدلو ته موږ او تاسو تسعید وایو مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي